ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه ته هر کله زه نوریاس نوری یم. نن د پنځم به ورځ د 1492 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب شپاړسم ده او د 2014 میلادي کال د نومبر له 8 سره برابر ده. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایت شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د کمیسیونو د آمادګیو په باب بیلابیل راپورونه او مطالب لرو. د غراز د تاجکستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو له وروستیو نتایجو مو هم خبره او پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلو. ستر کمپ امکرید څو مهم خبرونه سر لیکونه ته. د افغانستان مالی وزارت یو چارواکي وویل دی وزارت دوه مامورینو په ګړه دی یو نیم میلیون ډالر په ارزښت چکونه ایستلی دي خو دوی نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. ټاکل شوی نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. د فلسطینیانو د مشریا سره عرفات میرمن وای په سویس کې د عادي طب اڅېړنو دا څرګنده کړه چې عرفات ته په 2004 میلادي کال کې د پولونیوم راډیو اکټیف زهرجن مواد ورکړل شوی او همدغه موادو وواژه. د افغانستان د ولسمشر یا ولایت شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2 میلیونه ولکه کسانو کارتونه اخیستي دي. ټاکل شوی ده چې د دوشنبه په ورځ د نوملیکنې بهیر پای ته ورسیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې په پاتې څلور ورځو کې به د ګرځنده ډلو لارې نور کسان هم کارتونه واخلي. لاټکل سره سم شاوخوا 12 میلیونه افغانان له قانون سره سم د دې حق لري چې په دې انتخاباتو کې رائے ورکړي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوري. د افغانستان مالی وزارت یو چارواکي وویل د دې وزارت دوه مامورینو په ګړه دی یو نیم میلیون ډالر په ارزښت چکونه ایستلی دي خو دوی نیول شوی دي. د مالی د وزارت سلاکار نجیب منلی پرون وویل چې دغو دوه کسانو غوښتل چې 15 میلیونه او 8 لک ډالر غلا کړي خو دوی یوازې یو نیم میلیون ډالر ایستلی دي او اوس ترې تحقیقات روان دي. نجیب منلی څرګنده کړه چې دغه دوه تنه ټیټ رتبه مامورین دي او د چارواکو له مرستې پرته دا ګرانه ده چې دوی دا کار په خپل سر کړی وي. تر اوسه په دې ارتباط نور کسان دي نیول شوی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپلې ویبپاڼه کې پرون ولیکل چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابولوف په قطر کې له طالبانو سره خبرې نه دي کړې. د تېرې اونۍ په پای کې د طالبانو یو مهم چارواکي چې نوم یې نو واخیستل شوی اسوشیټد پرس آژانس ته ویلي وو چې زمیر کابولوف له طالبانو سره اړیکې نیولې څو روسي پیلوټ پاول پیترینکو چې طالبانو نیولی خوشې کړي. د روسي پیلوټ طالبانو د اپریل په میاشت کې وروسته تر هغه په لوګر کې ونیو چې بار وړونکي الوتکې اضطراري ناستې ته مجبوره شوه. ټاکل شوی دی چې د تاجکستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي او ډیر باور دی چې له یویشت کلونو راهیسې واکمن امام علي رحمان به بیا هم د تاجکستان ولسمشر شي او په ډیر اکثریت به تر 15 تنو نورو چې له ده سره یې ځانونه کاندید کړي مخکې شي. د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون په وینا د چهارشنبې د ورځې د ولسمشرۍ انتخابات په دغه هیواد کې ښه ترسره شول او ګڼو خلکو پکې برخه واخیسته. د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون یو چارواکي عبدالمنان دادایوف ازادۍ راډیو ته وویل یو شکایت هم تر اوسه نه دی شوی او د هیڅ راز جدید تیری شکایت نه دی شوی. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان به چې پر دغو انتخاباتو یې څارنه کړې نن خپل څېړنیز راپور خپور کړي. دې سازمان د انتخاباتو د کمپاینونو په وخت کې د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو باندې انتقاد کړی و چې د رحمان په انتخاباتي کمپاین یې ډېر تمرکز کړی دی. ټاکل شوی چې نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. په دغو خبرو کې چې دوه ورځې به دوام کوي او هدف د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنو لرې کول دي. د امریکا، روسیې، فرانسې، برېټانیا، چین او جرمني چارواکي ګډون کوي. د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د اټومي خبرو ستر مرکې چې د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل، د دې امکان شته چې په دې اونۍ کې د یوه جوړجاړي پر چوکاټ توافق حاصل شي. ظریف وویل د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې له سازمان سره وروستۍ خبرې چې د تخنیکي ماهرانو ترمنځ وشوې او هدف یې د جنیوا خبرو ته تیاری نیولو مثبتې وې. ډیپلوماتان وایي 15 جمع یو هیوادونه له ایرانه غواړي چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کولو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړي. ډیپلوماتانو دغه راز ویلي چې د اعتماد رامنځته کېدو لپاره دغسې یو ګام به نورو خبرو ته، چې په نتیجه کې به یې یو هر اړخیز توافق حاصل شي، لاره هواره کړي. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي شیرین عبادی د بشري حقونو په برخه کې د ایران پر ولسمشر حسن روحانی انتقاد وکړ. میرمن عبادی له اسوشیټد پرس آژانس سره په خبرو کې هغو اعدامونو ته اشاره وکړه چې د روحانی تل ولسمشری را وروسته روان کال شوي دي. د پر حکومت انتقاد وکړ چې د سیاسي بندیانو د خوشي کولو په برخه کې درواغ ویلي دي. شیرین عبادی د تهران په زندان کې د بشري حقونو د وکیل عبدالفتاح سلطانی او درې نورو د اقتصاد د ملاتړ غوښتنه وکړه. دغو کسانو د خراب صحي وضعیت له امله د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. شیرین عبادی په 2003 کال کې د ډیموکراسۍ د هڅو له امله د نوبل سولې جایزه وګټله او له 2009 کال راپه دی خو له ایرانه بهر ژوند کوي. د فلسطینیانو د مشر یاسر عرفات میرمن وایي په سویس کې د عادي طب څېړنو دا څرګنده کړه چې عرفات ته په 2004 کال کې د پلونیوم راډیو اکتیف زهرجن مواد ورکړل شوي وو او همدغو موادو وژه. سوها عرفات د چهارشنبې په ورځ وویل د دې د میړه وژنه یو سیاسي قتل و. اوس دې مسلې ته د فلسطینیانو د ادارې مرکزی دفتر چې زما میړه وروستي درې کلونه هلته محاصره و ځواب باید ځواب ووایي. د تحقیقاتي کمیټې مشر ښاغلی توفیق تیراوی دی او زه ډاډه یم چې هغه به اوس نورې څېړنې ترسره کړي تر څو معلومه کړي چې د یو منتخب مشر په وړاندې چا دغه د شرم ول جنایت وژنه سیاسي قتل ترسره کړی دی. د څېړونکو یوې ډلې تیر کال د رام الله په ښار کې د عرفات قبر وسپړه او د هغې له جسده یې وروسته تر دې د ازموینې لپاره نمونې واخیسته چې ادعا وشوه هغه ته زهر ورکړل شوي دي. سوها عرفات پر چا تور نه دی پورې کړی چې میړه یې وروژلی دی. دوی وویل چې د اوږدې مودې په مخه د فلسطین د ازادۍ بخښونکي غورځنګ مشر ډېر دښمنان لرل. عرفات چې کله مړ کېده 50 کلن وو. اوس هم د افغانستان د هوا د حالاتو اټکل
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او ځینو نورو ولایتونو د هوا حالات د سانډي ګریډ کچه 10 اټکل شوې دي. په کابل کې به اسمان ورځ وي، د باران د اورښت اټکل شوې، د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه 2. په کندهار کې اسماني موریت دی، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 11. په هرات کې اسماني موریت دی، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 15. په مزار شریف کې اسمان ورځ دی، د باران د اورښت اټکل شوې، د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه 4. په جلال آباد کې اسمان ورځ دی، د باران د اورښت اټکل شوې، د تودوخې لوړ درجه 16 ټیټه 11.
ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د FM په 3.5 څپه هم اوریدل کېدی شي. د افغانستان د ولسمشري او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2 میلیونه ولک کسانو کارتونه اخیستي. د نوملیکنې بهیر څلور ورځې وروسته پای ته رسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو په هواري کې به جدي اقدام کوي.
موږ تر ډېره کچه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قناعت حاصل سو، اما غوښتنه مو ده چې امنیتي ارګانونه همدارنګه هغه نور ارګانونه چې په دغه موضوعاتو کې داخلي جدي پاملرنه وکړي.
بریتانیا وایي چې له افغانستانه د ځواکونو له وتلو وروسته به دا هیواد د اوږدمهاله مرستو ته له افغانستان سره دوام ورکړي. د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په باب هم یو مطلب در اورو. دغه راز د ژوند رنګونه
ادم نه ده کړی، بس پاتې د همدغه لته وجه نه پاتې، هغه مشکلات خپله حل کوی نسو، غریبي ده، بس لارشي نه پاتې.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره د نوملیکلو د بهیر څلور ورځې پاتې دي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه له څلورو یوې برخې هغو کسانو کارتونه اخیستي دي چې د رای ورکولو حق لري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې په پاتې څو ورځو کې به د ګرځندو ډلو په مرسته خپلې هڅې زیاتې کړي څو ډېر کسان د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو په ډله کې چې د رای ورکولو حق لري له څلورو یوې برخې تر اوسه کارتونه اخیستي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند نور محمد نور وایي چې په ټولیز ډول 12 میلیونه کسان د رای ورکولو حق لري او تر دې دمه په عمومي ډول 2 میلیونه اولکه کسانو کارتونه اخیستي دي. د دې سربیره چې د کارتونو د اخیستونکو شمیر لږ دی نور محمد نور خوشی څرګندوي چې په دغو کسانو کې چې نومونه یې ثبت کړي دي نږدې 1 میلیون یې ښځې دي. د اسوشیټډ پریس اژانس په باور د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې هڅو سربیره د افغانستان په هغو سیمو کې چې هلته طالبان فعال دي لږ خلکو کارتونه اخیستي دي. غزنی یو له همدغو ولایتونو څخه دی او د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې خلکو کارتونه نه دي اخیستي. د دې ولایت یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون د انتخاباتو ویلي چې موږ ګرځنده ټیمونه مذهب کړي او مذهب کوي، مثلا زنه خان ولسوالي، دیاک ولسوالي، ولسوالي خوجانی، د اندړ ولسوالي، ګیرو ولسوالي، قرباغ ولسوالي، د واغز ولسوالي، د اوبند ولسوالي، د مقر، د جنډي ولسوالي، د اجرستان ولسوالي ته مامورین د انتخاباتو نه دتلای.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا څرګندوي چې په غزنی کې یوازې په ناوه ولسوالي کې د دوی ډله فعال نه ده. په نورو کې د رای ورکولو مرکزونه شته خو خلک نه ورځي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان وای دوی ګرځند ډلې فعال کړي دي او هیله لري چې دغه ډلې په راتلونکو څلورو ورځو کې ګڼو خلکو ته د رای ورکولو کارتونه ورکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي روانه اونۍ په ارګ کې د انتخاباتو د کمیسیونونو له مشرانو سره وکتل او ویل چې راتلونکي انتخابات ډیر مهم دي ځکه چې د ډیموکراسۍ اساس پیاوړی کوي او هم په دغو انتخاباتو پورې د افغانستان ثبات تړلی دی.
د افغانستان د ولسمشري او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکنې د بهیر په باب مو اوریدل چې ورته څلور ورځې امپاتې دي. دغه ورځ مو اوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د شکایتونو د کمیسیون چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزي ورته ډاډ ورکړی چې د انتخاباتو په وړاندې د موجودو ستونزو د حل لپاره به جدي اقدامات کوي. د دواړو کمیسیونونو چارواکو پرون او وړم ورځ په ار کې له ولسمشر کرزي سره وکتل او د انتخاباتو په وړاندې په پرتو ستونزو یې ورسره خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریال مرزی احمد زید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له رئیس ضیاء الحق امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې له ولسمشر سره مو په کومو مسایلو خبرې وکړې.
هدف د جلسې عمومي دا و چې هغه ستونزې او مشکلات چې دواړه کمیسیونونه لري، یا لوجستیکي ستونزې، یا مالی ستونزې، یا امنیتي ستونزې، او همدارنګه د راتلونکو ټاکنو په تدابیر چې نیول سوي دي، په دې باندې بحث وسو چې د افغانستان رئیس جمهور د دواړو ټاکنو د دواړو کمیسیونونو ته هم د شکایاتو کمیسیون ته او د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته اطمینان ورکړ چې لوجستیکي ستونزې او همدارنګه مالی ستونزې او امنیتي ستونزې کې به ورسره همکاري کوي. چې نن بیا یو جلسه و چې په هغه کې د وزیر د مالی همدارنګه وزیر د داخله او 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 رئیس د امنیت ملي اشتراک کړه او په شمول د اصلاحات اداري او ملکی خدماتونو خدماتو رئیس
جناب مخیل صاحب کې دیسه تاسو وایئ چې د اساسي ستونزې څه شیده او اساسي ستونزې چې وي سمره لسوي دي.
خو یو موږ د جنگ په حالت کې ټاکنه تر سره کوو. د ټاکنو په وړاندې باندې ټولنه غټ خند هغه امنیتي ستونزې ده چې د هغه د اقمام کولو لپاره د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارمندانو امنیت تضمینول او همدارنګه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون دفاتر او مرکزی دفتر امنیت موضوع باندې بحث وسو. چنن به وزیر صاحب داخله د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته جمهور افغانستان ته اطمینان ورکړ او په دې اړه باندې یو کمیسیون ایجاد شوی چې خوشبختانه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په مقایسه د 2009 او 10 د ازل ډیرخه هماهنګي امنیتي ارګانونو سره لري. همدارنګه ځینې مالی اموراتو چې وزیر صاحب د مالیه هم چنن د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته جمهور افغانستان ته اطمینان ورکړ. په دې کې ځینې نور اداري موضوعات چې د کارمندانو د استخدام موضوع و چې رئیس د اصلاحات اداري خدمات ملکی اشتراک کړو چې هم چنن په خپل وار باندې دینه معلومیږي چې جمهور د افغانستان نظام د افغانستان د ټاکنو تر شا ولاړ دی او دا مونږ یو ښه قدم بولو او دغه سي جلسات مختلف ارګانونو سره وسی او د ټاکنو خپلواک کمیسون ستونزې پکې حل کیږي.
مرخیل صاحب تاسو وایئ چې څومره قناعت مو حاصل سو د جمهور ریاست له خوانه؟
مونږ تر ډیره کچه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسون قناعت حاصل سو، اما غوښتنه مو ده چې امنیتي ارګانونو همدارنګه هغه نور ارګانونه چې په دغه موضوعاتو کې داخل دي جدي پاملرنه وکړي او تر اوسه پورې دغه نوي کمیسون چې ایجاد شوی ده چې د ټاکنو د امنیت مورد به ټاکنو خپلواک کمیسون سره هماهنګي ساتي، همکاري به ورسره کوي، موضوعات به تعقیبوي او د امنیتي ارګانونو رهبرۍ ته به راپور ورکړي تر څو هغوی اقدام وکړي. دا یو 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 څه و چې موږ ورته سترګې په لارو او دا یو یو نیک کار ده، یو یو ښه قدم ده. امیدوار یسو چې دغه کمیسون چې نوی ایجاد شوی ده او همدارنګه دغه امنیتي ارګانونه په رهبرۍ د رئیس جمهور د افغانستان دغه موضوعات ته متوجه شي تر څو موږ سرتاسري ټاکنې ولرو، تر څو قابل د قبول ټاکنې ولرو او داسې یو ټاکنې ولرو چې افغانان هغې ته امیدواري ښکاره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیلو او سم پام وکړئ یو ځل بیا د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د افغانستان د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر اوسه 2,000,000 کسانو کارتونه اخیستي ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ د نوملیکنې بهیر پای ته ورسیږي. د افغانستان د مالی وزارت یو چارواکي وویل دې وزارت دو مامورینو په ګډه د 1,000,000 ډالرو په ارزښت چکونه ایستلي دي خو دوی نیول شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور رد کړ چې د روسیې د حکومت کسانو د طالبانو له استازو سره په قطر کې تماس نیولی دی. ټاکل شوی چې د تاجکستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. په پام کې د نن په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ نوې خبرې پیل شي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي شیرین عبادی د بشري حقونو په برخه کې د ایران پر ولسمشر حسن روحاني انتقاد وکړ. د فلسطینیانو د پخوانی مشر یاسر عرفات میرمن وای په سویس کې د عدلي طب څېړنو دا څرګنده کړه چې عرفات ته په 2004 میلادي کال کې د پولونیوم راډیو اکټیو زهرجن مواد ورکړل شوي وو او همدغه موادو وژه. ازادي راډیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوال ورسپانو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته بغوښ شو.
وال سټریټ جورنال ورسپانې پر استګنه کې د افغانستان ژمنه تر سریک لاندې مضمون خپور کړی او په یو برخه کې راغلی د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس باراک اوباما د میز پر سر پرته نظامی موضوع د افغانستان مسله ده. عراق او د سوری روانه جګړه چندانې ګرمي مسلې نه دي، خو جمهور رئیس اوباما لا هم کولای شي د افغانستان لپاره یو څه وکړي. ورسپانه لیکي جمهور رئیس باراک اوباما درې کاله وړاندې یو ضرب العجل یعنی په افغانستان کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسولو لپاره 2014 کال اعلان کړی و، خو د ورسپانې په باور د افغانستان جګړه به لکه څنګه چې د امریکایانو زړه ده هسې ختمه نه شي. واسي ژورنال وړاندې لیکي افغانستان د بهرنیو ځواکونو قوي حضور ته اړتیا لري تر څو دا هیواد د طالبانو او القاعده وسلوالو له شره خلاص کړي. ورسپانه لیکي د سپینې ماڼۍ یو شمېر امنیتي سلاکاران غواړي د عراق په څیر له افغانستان څخه په راتلونکي کال کې ټول بهرني عسکر وباسي، خو د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو یو شمېر سلاکاران یا چارواکي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې پراخ حضور غواړي، مګر دا ډول کسان د جمهور رئیس اوباما په اداره کې څنګ ته شوي دي. وال سټریټ جورنال ورسپانه لیکي د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم ساده متحد یا شریک نه دی. تیره میاشت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری فکر کاوه چې له افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون په اړه توافق ته رسیدلی، مګر جمهور رئیس کرزی د امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله رامخته کړه او خبره یې لویې جرګې ته راجع کړه. وال سټریټ جورنال وړاندې لیکي امریکایي عسکر له المان نیولې تر جنوبي کوریا پورې په هر ځای کې چې دي د امریکا د متحده ایالاتو د قوانینو په چوکاټ کې دي، او جمهور رئیس کرزی باید درک کړي چې دا مسله اصلا د بحث وړ نه ده. امریکا چا بلې ورسپانې کرسچن ساینس مانیټر په وروستۍ ګڼه کې هم له افغانستان څخه د بهرنۍ عسکرو د وتلو په اړه یو مضمون خپور کړی او سرلیک ورکړی. په داسې حال کې چې امریکایي عسکر له افغانستان څخه وځي، آیا طالبانو ته مشروعیت ورکول د جګړې د ختمولو لار ده؟ ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې سپینه ماڼۍ په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کېدونکو عسکرو په اړه فکر کوي، د پینټاګون یو شمېر جګپوړي پخواني سلاکاران په دې باور دي چې د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره یو احتمالي توافق یا تړون ممکن طالبانو ته یو ډول مشروعیت وي. ورسپانه د امریکایي کارپو فریدریک کاګن خبره راخسته چې وایي په افغانستان کې له 12 کالو جګړې او له زرونو قربانۍ وروسته دا یو تاریخ حقیقت ده چې افغان ځواکونه به له 2014 کال وروسته د امنیت ټینګولو توان ونه لري. کرسچن ساینس مانیټر ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا د بهرنیو اړیکو د شورا د دفاعي پالیسۍ صلاحکار سټیفن بیرل په دې باور دی دا چې افغان امنیتي ځواکونه دا مهال د بهرنیو ځواکونو استخباراتو او هلیکوپټرو په مرسته جګړه نشي ګټلی. په اوږدې مودې کې د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره دوی احتمالي لارې پاته دي. لومړی لار دا ده که اوس وي او که وروسته له طالبانو سره به یوه معامله کېږي. بله لار د افغان حکومت د ماتې مسله ده. د بیرل په باور له طالبانو سره د سولې او حل انتخاب بد انتخاب نه دی، خو دا حل باید د ماتې په معنا استعمال نشي، په دې معنا چې افغانستان به یو ځل بیا د وسلوالو په اړې او په متحده ایالاتو او لویدیځو متحدانو باندې د حملو په ځای نه بدلیږي او دغه راز به افغانستان د پاکستان په ګډون د نورو ګاونډیانو د بې ثباته کولو په مرکز هم نه بدلیږي.
ازادي راډیو اورې د سهار و بجې او شل دقیقې دي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو له چارواکو دوهمه دوه اړخیزه غونډه پرون په کابل کې جوړه شوه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو ټینګار وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو په باور د لندن او کابل ترمنځ د ستراتیژیک تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې ښه رول ولوبوي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په اړه راپور لري.
د برتانیا د بهرنی چارو وزارت وایي که څه هم د دې هیواد ځواکونه به په 2014 میلادي کال کې له افغانستان څخه وځي، خو وایي چې همکاري باید د دې مودې لپاره له دې هیواد سره دوام وکړي. د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون دوهمه غونډه د چهارشنبه په ورځ په کابل کې جوړه شوه. په دې غونډه کې افغان او برتانوي چارواکو وویل چې به امن او ثبات لرونکي افغانستان د دواړو هیوادونو او سیمې په ګټه دی. د برتانیا د بهرنی چارو وزارت مرستیال سیدی وارسی خبریالانو ته وویل په 2014 کال کې د دوی جنگي ماموریت افغانستان کې پاتې رسیږي، خو افغانستان سره به همکاري دوام وکړي.
At the end of 2014 of course our combat troops
it was also for lasam kal papai ki ba zamuk jangis wakuna la afghanistan ko uzi khuda zamuk de adiko de chapter faidai la de ukta pai de ukt mahal strategic musharakat dir chapter na lari che mugi bayad pagara sara takmil kro together.
د افغانستان او برتانیا ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو تړون د 1991 لمریز کال د سلواغې په میاشت کې د افغان ولسمشر حمید کرزي او د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون لخوا لاسلیک شو. د ستراتیژیکو همکاریو د ګډ کمیسیون په دې دوهمه غونډه کې برتانوي چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو سره پر خپلې کلنۍ مرستې چې 100 ملیون پونډ کې ټینګار وکړ. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میرمن سیدی یو ځل بیا پر خپلې هغې ژمنې هم ټینګار وکړ چې برتانیا به تر 2014 میلادي کال پورې له افغانستان سره په کال کې 188 ملیون پونډ مرسته وکړي. برتانوي چارواکو په افغانستان کې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات هم د دې هیواد لپاره مهم وبلل. په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مرستیال ارشاد احمدي وویل هیله لري چې د کابل او لندن ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تړون عملي کېدل به د بدلون په لسیزه کې مهم رول ولوبوي.
موږ په ورته وخت کې باور لرو چې د افغانستان او نړیوالو دوستانو ترمنځ په ځانګړې توګه د افغانستان او برتانیا ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د اسنادو عملي کېدل به د تحول په لسیزه کې مهمه ونډه ولري.
برتانیا تر امریکا وروسته په افغانستان کې ډیر پوځیان لري چې په جنوبی ولایت هلمند کې ډیر دي. د سیاسي چارو پوهان وایي چې افغان حکومت له دې تړون او د پاکستان پر حکومت د برتانیا د نفوذ څخه په استفادې کوشش وکړي چې د افغانستان د سولې له بهیر سره د پاکستان د شتنی همکاري راجلب کړي.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درېونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اورئ.
په دې پروګرام کې چې نن په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي، په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو د را روانو انتخاباتو لپاره د تیاریو پر موضوعاتو خبرې کیږي. خو اوس به د تاجکستان د جمهوري ریاست د پرونیو انتخاباتو موضوع ته مخه کړو. تمه ده چې د تاجکستان کې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان شي. دا انتخابات پرون ترسره شول او پکې د ولسمشر امام علی رحمان په ګډون شپږ تنو ځانونه کاندید کړي وو. په دې انتخاباتو کې د اپوزیسیون یوې مهمې ډلې ګډون ونه کړ او داسې ښکاري چې امام علی رحمان چې په تیرو دریو دورو کې انتخابات په ښکاره توپیر ګټلی دي بیا هم بریالی شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څانګې راپور احمد شیبه راوروي.
ټاکل شوې ده چې د تاجکستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې په سیمه ییز وخت نن سهار اعلان شي. پرون چې کله د رای ورکولو مرکزونه وتړل شول، داسې راپورونه خپاره شول چې په ځینو مرکزونو کې ګډوډي وي. خو د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون مشر شیر محمد شاهیان په مرکز دوشنبه کې د دې انتخاباتو د مشروعیت په اړه وویل:
انتخاباتي پرزیدنت جمهور تاجکستان
د تاجکستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې 80% خلکو چې نمونه یې ثبت کړی و برخه واخیسته، نو دا انتخابات سم ترسره شوي دي. د تاجکستان په انتخاباتو کې 4 میلیونه کسانو د رای ورکولو حق درلود. تمه ده چې امام علی رحمان به بیا هم انتخابات په ستر توپیر وګټي او ولسمشر به پاتې شي. له امام علی رحمان سره په دې انتخاباتو کې 500 تنو نورو ځانونه کاندید کړي وو چې مشهور کسان نه دي. د ازادي راډیو د تاجک څنګه خبریالان وایي چې په ځینو مرکزونو کې دوی خلک لیدلي دي چې څو ځلې یې رای ورکړي دي. د تاجکستان په جنوب کې د وحدت په نوم سیمه کې مثلا 2 ښځو بیا بیا رای ورکړي او د انتخاباتو مسؤلانو دغو میرمنو ته څه نه ویل. د وحدت په سیمه کې ویښه سي د خپل کورنۍ د غړو پر ځای لاس زله رای واچولې. دا وای د رای زما د میړه لپاره ده، دا زما خپل ده او دغه رای زما د زامنو او نژندو لپاره دي. هغه دلته نشته، دوی ټول کارونو ته تللې دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان په جولای کې یو راپور خپور کړی وو او په هغه کې انتقاد کړی وو چې په تیرو انتخاباتو کې ګڼې داسې پیښې رامنځته شوې وې چې څو ځله یو تن رای ورکړي او تاجکستان باید په راتلونکو انتخاباتو کې دغه قانوني ستونزه هواره کړي. د پرونیو انتخاباتو تر ترسره کېدو وروسته د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون مشر شاهیان وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له اساسي قانون او نورو قوانینو سره سم و. موږ له خپلو خلکو او څارونکو هیڅ ډول شکایت نه دی اورېدلی. د تاجکستان د انتخاباتو بهیر د اروپا د امنیت او همکاري سازمان، د ګډو ګټو خپلواکو هیوادو او د شانګهای د همکاري د سازمان له لوري او همداراز د حکومت پلوه ګوندونو لخوا څارل کېده. د تاجکستان اپوزیسیون ګوند سوسیال دیموکرات په دې انتخاباتو کې برخه وانخسته او بایکاټ یې کړل. یو شپه تکلن امام علی رحمان له نږدې 20 کلونو راهیسې په تاجکستان کې ولسمشر دی او د هغه ملاتړي د استای چې په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ کړی دی. خو د امام علی رحمان مخالفان بیا هغه تورنوي چې اپوزیسیون یې څنډې ته کړی، د رسنیو ازادي یې محدوده کړې او د هیواد اقتصادي وضعیت د ده د واکمنۍ پر مهال خراب دی.
ټاکل شوې ده چې د تاجکستان د جمهوري ریاست د ترسره شو انتخاباتو لومړني نتایج نن اعلان شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان به چې پر دغو انتخاباتو څارنه کړي هم نن خپل څېړنیز راپور خپور کړي. د سازمان د انتخاباتو د کمپاینونو په وخت کې د تاجکستان د دولت تر کنټرول لاندې پر رسنیو انتقاد کړی و چې د رحمان په انتخاباتي کمپاین ډیر تمرکز کړی دی. او اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنگونه.
نوم عبدالسمد، ولد عبدالحد، باشنده د کابل مې قلعه غیبی.
تاسو څو اولادونه لرئ؟
اولاد نه لرم. لا تر اوسه
واده نه ده کړی؟
واده مې نه ده کړی.
څنګه اوس دې پورته رسیدلی واده دې نه ده کړی؟
بس پاتې د همدغه لڅه وجه نه پاتې و. هغه مشکلات خپله حل کوی نسو، غریبي ده، بس له هر شي نه پاتې.
یعنی تاسو پیسې نه درلودلې چې واده؟
پیسې مې نه درلودې. مثال مهاجر سوي و، په مهاجرت کې مثال ما باندې ډېر څه راغلی، ما ونسو کړی چې ما واده کړی وای. اوس مې بچیان ګرځېدلی وای، د بچیانو خاوندان.
بیا په کور کې اوس چا سره اوسېږي؟
اوس په کور کې ز خپل مایری سره اوسېږي.
مایری سره دی اوسېږي؟ د مایری دی اولادونه ستا؟
د مایری اولادونه ستا.
بیا غوته یې ودونه کړي؟
دوه ته یې ودونه کړي. یو پاتې
څنګه مایری دی اوس نه غواړي تاته واده وکړي؟
نو مایری خو ماته نه ښکېږي. نو
خپله زما شاخلې به د پیسې څه کوي؟
خپله سې ما شاخلې مې خو بس د کور خرچه هر دی خواته سې ګرځم، بس د کور خرچه او د خپل ګرځېده پیسې هغه جدا ځان سره څه کوم دې تیار شرط
مې سره لیس د کور خرڅه مرکې بیا مغه دې تغم کې نه دی؟
نه نه، دا ورځ کې ما غره بل ور واده کړای دا زیاتی څسو مزه دا غلط پاتې شو.
کله واده کړای؟ اوس به اولادونه په کوم عمر کې
و؟ په 3 کلن او 4 کلن بود.
څومره وخت کیږي چې دی باغ کې کار کوي؟
تقریبا دوه کاله کیږي.
ښه، مخکې چی کوله؟
مخکې خود ما د نجاري حساب کار و، نجاري کار میکوو. نو اوس تقریبا سهاري راځي تر تقریبا څلور نیمه پورې.
اونه څلور نیمه پورې هم دی باغ کې د ګلان ساتي؟
و بس ګرځو زیاتي ونه ګلان، مثال شی څه خراب یا هغه بیا هغه مشران ته خبر ورکوو چې دغه ځای مثال له کاره وتلی ده.
څنګه خوښي دل دي چې راسې هلته باغ کې کار وکړي او که له مجبوریت راغلي؟
نه، مجبوریت خو نه و، خو بس دلته شناخت درلودې او سړي سره م شناخت درلوده، هماغه راوستل دلته.
ته اوس راتلونکي ته څه پلان لرې، څه غواړې ویکې؟
زه نو په دې څه کې څه نسم ویلی، په دې چې هغه لا پوهېږي او کار سي راتلونکی به
څه
رقمي څه رقم وي.
ډېره مننه تاسو نه.
خیر سي.
ازادي راډیو اوري راپورونه وایي چې متحده عربي اماراتو ته د شتمنو افغانانو تګ سږ کال تر بل هر وخت زیات شوی او اکثره افغانان په دوبۍ کې کورونه اخلي. دغه راز راپورونه وایي چې د پاکستاني طالبانو د پخواني مشر حکیم الله مسعود له وژل کېدو وروسته د پاکستان د طالبانو تحریک اوس د خپل ځان لپاره د مشر په ټاکلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. په دې اړه زموږ په بلخ پښتو خبرونه کې چې نیم ساعت وروسته پیلېږي په تفصیل راپور